سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې تاسو زموږ د خبري مجله هم د شیبه په رادیو سربیره د ساده رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم پښون دی باندې کتلای او ریدلای شي په لې په خبرونو کو د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کړ وای له پاکستان په سلګونو زرو افغان کډوال زکه سلکیږي چې افغانستان لخپل خاوري د پاکستاني سختريزو وسلوالو د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې خغلی کاکنن په خبري کانفرنس کې را کړی ده چې افغانان په پاکستان کې په ډیرو ځانوژونکو بریدونو کې د پاکستاني ځواکونو سره پنه خوتو او د طالبانو لراته ګروسه په دې هیواد کې په نامنیو کې ښکیل و. د کاکړ خبره وقت د طالبانو لستنی دورو سپا پاکستان کې بریدونه شپې ته سلنه ډیر شوې دي. ککړ زیاته کړې د اکتوبر له پیل راهیسې څه باندې 2.5 لک افغان کډوال بیرته افغانستان ته دوستانه کړي دي. د پاکستان د موقت حکومت د دې څرګندونو په اړه تر اوسه طالبانو خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی و. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د پرونی 14 په اړه د بشپړ او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سه‌شنبه په خپل لیک شبکې په خاني ټوئیټر لیکلی دی د کابل په دشت برشي سیمه کې د دې خونړۍ 14 له عملانو سره باید حساب کتاب وشي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل د خبریت مسؤلیت اخیستی دی. ریچارډ بینټ ویلي دی چې په یوه میاشت کې دا دریم برید دی چې هزارګان پکې پنخه کیږي. کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران په خپل لیک شبکې یا په خاني ټوئیټر لیکلی دی په دې شاودنه کې وته نه وژل شوی او شل نور ټپیان دي. هغه هم درنګ ویلي دی چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته او مخکې له هغې په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جوماتونو او د استوګنو پر سیمو د تیرو ډیرو حملو بریدونه مسؤلیتونه هم داعش منلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي د افغانستان د اصولو څلورو ولسوالۍ و دوه درېیمه برخه له جګړو پاتې ناچاودو وسیلو باندې پوښل شوې ده. او چا نن په خپل لیک شبکې افغاني ټویټر لیکلی دی چې له جګړو پاتې دغه ناچاودې وسیلې هره میاشت له شپېتو زیات کسان وژني چې زیاتره یې ماشومان دي. او چا د ناچاودو وسیلو له پلوه افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو ناوړه وضعیت کې هیواد بللی دی. د سرسلې نړیوالې کمیټې شاوخوا څلور میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل شوی د 2022 کال د جنوري نه تر 2023 کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاو د وسیلو او ماینونو د چاودنو په نتیجه کې نږدې 1100 ملکیان وژل شوي دي. د دغې کمیټې په وینا د وژل شوو شاوخوا 60% یې ماشومان دي. د اسرائیلو پوز وایي د غزې په ترنګه کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړونکی او یو شمیر وسلوال وژلې دي. د اسرائیل په کلابند شوې غزې کې په وروستیو هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سخت دریزو تر ځمکې لاندې د تونلونو شبکه په نښه کړې ده. غزه چې د سخت دریزو وسلوالو یو پیاوړی مرکز دی د اسرائیلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابند شوې ده. د اسرائیلو پوز ویلي ځواکونو یې د دغه ګڼمیشت ښار زړه ته پرمختګ کړی او حماس ویلي دي چې وسلوالو یې اسرائیل لیس وکونو ته ډیر تلفات اړولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې جګړه دویمه میاشت د داخله شو او دغه جګړې تر اوسه پورې څه باندې لزره فلسطینیانو ته چې زیاتره خزي او ماشومان دي تلفات اړولې دي. او بریټانوي او بریټانی پر کرملین د اوکراین د جګړې د مالی ملاتړ د سچینو د نه کولو په ترڅ کې نن پر 9 افراد او د روسي د سرو زرو او تیلو د سکتور پر کمپنۍ او ادارو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه لپاره په نخښه شو کې په متحده عرب اماراتو کې میشتې او شبکه هم شامل ده. شاید بریټانیا په وینا روسیې ته د سرو زرو څه باندې 300 میلیون ډالر عواید لیږدولې دي. بریټانیا همدارنګه د روسیې د سرو زرو پر دوو سترو تولید کوونکو نارت کولډ او هایلاند کولډ ماین او پر شتمنو وسلوالو بندیزونه لګولې دي. بریټانیا ویل په روسیو بندیزونو کې هغه افراد او اداري شرکتونه هم پنه شوې دي چې له روسیې سره مرسته کوي چې د هیواد د نړیوالو بندیزونو لاغیزو ساند وشوري. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. وړاندې به په مجله کې راسره واورئ چې د پاکستان موقت حکومت ویلي ځکه یې له دې هېواد افغان کډوال وویستل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي اندېښنو ته ځواب مثبت ورنه کړ. دا چې ولې د پاکستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو بیا باید افغان کډوال پرې کړې وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. په کابل کې د تېرې ورځې چاودنې چې و کسان پکې وژل شول کورني او بهرني غبرګونونه راپارولی دي چې کومو نړیوالو ادارو چارواکو دغې چاودنې ته غبرګون ښودلی په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. دا به هم راسره واورئ چې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو ستونزې څه دي او همدارنګه په کراچۍ او لاهور کې د هغو افغانانو وضعیت به هم درسره شریک کړو چې په دغه هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. همدارنګه غزې ته به هم ورشو چې هلته د حماس او اسرایلي ځواکونو ترمنځ د جګړې وروستۍ جزئیات څه دي. که وخت پاتې شو ستاسې پیغامونه هم راخلو. د سپورت له ډګره مو هم خبره.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو ز فريد سيال د شمس الحق د ازاده د تخنيكي چارو په سمبلخت قرباني. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت ل بیا واکمنۍ دروسه په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې شپېته سلنه زیاتوالی راغلی دی. انور الحق ککړ نن د خبري په یو خبري کانفرنس کې کړی دی. ورزو سنا ککړ ته په دې اړه تفصيل راکړي.
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق ککړ وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې ترهګریزي پېښې شپېته سلنه زیاتې شوې دي چې په پایله کې د پاکستان 2,228 وګړي وژل شوي دي. د پاکستاني رسنیو په حواله نوموړي نن د نومبر په 8 نیټه یو خبري کانفرنس په وینا کې ویلي چې په څه باندې تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې دغه بریدونه د تحریک طالبانو پاکستان یا ټیټي پیلو لوري د افغانستان د خاورې په کارولو ترسره شوي دي. انور الحق ککړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 45 تنه افغانان به هم شامل وو. نوموړي زیاته کړه چې دوی افغان طالبانو ته د ټی ټی پی د غړو لست ورکړی او دغه شانې ورسره په دې اړه بشپړ معلومات شریک کړي خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې مثبت اقدام نه دی کړی. د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم همداشان په افغانستان کې د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې باید په دې هېواد کې میشت ټول پاکستانیان چې په پاکستان کې په ترهګریزو حملو کې لاس لري ژر تر ژره ونیسي او دوی ته یې وسپاري. انور الحق کاکړ د خبرو په پایله کې وویل د یو شمېر طالب چارواکو د ده په ټکو غیر ضروري غیر مسؤلانه ګواښونکي او ګمراه کوونکي څرګندونې د خوښینې وړ دي. نوموړي زیاته کړه چې د یو شمېر افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو وروسته د ترهګرۍ د وروستیو پېښو زیاتوالی د ده په ټکو نه یوازې ده چې بې معنا نه دي بلکې د پاکستان د دولت اندېښنې هم تاییدوي. د یادونې ده چې یو شمېر طالب چارواکو له پاکستانه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو په غبرګون په دې وروستیو کې تنده ژبه کارولې ده. له دې ډلې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر شیر محمد عباس تانکسی د لړم په 15 نیټه په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پاکستان حکومت چلند ظالمانه وبللو. نوموړي وویل دوی په دې برخه کې له ډېر زغم کار اخیستی او په ټوکو یې که د پاکستان حکومت خپل چلند بدل نه کړي دوی به عکس العمل ته اړ شي. خو دا چې څرنګه عکس العمل جزئیات یې ور نه کړل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تر ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې پاکستاني چارواکو ته پکار ده چې د تورونو لګولو پر ځای دې له ډیپلوماتیکو لارو د سیمه ییزې ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره لاس پکار شي. پاکستاني چارواکو تر دې مخکې هم د دې هېواد په نام نیو کې هلته د میشتو یو شمېر افغانانو د خلدیه تورونه پورې کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د طالبانو حکومت ته اسناد هم ورکړي دي. په ظاهره همدا نن درې د دې لامل شوی چې پاکستان په هغه هېواد کې میشتو افغان کډوالو باندې کړې تنګ کړي. تنور الحق کاکړ په ټکو د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو د وروستي مهلت تر پای ته رسېدو وروسته له 2.5 لک زیات افغانان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان د حکومت دغه پرېکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو بشري سازمانونو او د طالبانو حکومت ناعدلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده. مننه.
سنا کاکړ و چې د پاکستان د موقت صدر زمان الحق کاکړ د څرګندونو په اړه باندې چې ویلو دوی زو افغان کټوال افغان له پاکستان وستلی دي چې د طالبانو حکومت یې امنیتي اندېښنو ته مثبت ځواب نه ورکړي. په همدې موضوع به تم شو په پاکستان کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان هم را سره په مجله کې ویل شوی وصل شوی دی. خان صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر اغلی که په پیل کې راته د خغلی کاکړ دغه انتقادونو په اړه باندې وایست. دغه انتقادونه چې نن دوی د طالبانو پر حکومت وکړه ستاسو پان باندې دا به تر ټولو تند انتقادونه نه وي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی په افغانستان کې؟
مننه چې مالم بلنه راکړه. او همداسې دا او چې کله په خپل باندې صدر اعظم یا ولسمشر یا د فوج مشر دی هیواد سرګندونه وکي او بیا په رسنیو کې وکي نو زما نظر دا دی چې هغه یو ناهیلی او یو مایوسی هغه سرګندوي. نو دې کې شک نشته چې وزیر اعظم نگران نرحق کاکړ په خپل باندې خبري ناسته او د خبري ناستې یوازنه موضوع هم افغانستان وو. او بیا لکه څنګه چې خاغلی کاکړ په واور اور باندې ذکر وکړ چې طالبانو د حکومت دراتلو روستا پاکستان کې حمله زیاتې شوې دي او زاغی زنې زاغی پړوانی معلومات هم ورکړه. استادو همکارا ما وردا هغه وی چې طالبان ویان ورته تر اوسه پورې جواب نه ورکړي خو ما غسر خبرې شوې دي. نزه هغه مختصر تاسو سره شریکم چې زبیل مجاهد نه ما کله پښتنه وکړه چې د پاکستان نگران وزیر اعظم دا خبره کړې ده. هغه وی چې دې په خبر دی البته یو ضروري د پاکستان د نگران وزیر اعظم د دغه سرګندونو په اړه باندې پوښتنه وکړه چې څنګه د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت اداره هغه مسول غنی د پاکستان څخه چې هغه په 100 کیلومتره لره په پاکستان کې کډننه یو حمله کیږي تشدد په حقیقت نو څنګه د طالبانو حکومت دغه مسول شو. نو بهرحال دا دغه پښتنه وا چې کله ما ته پښتنه کړې و نو بهرحال یو بد اعتمادي د دواړو غاړو ترمنځ دا او بد اعتمادي معنی دا ده چې پاکستان غواړي هم دغه تشدد په خې کنټرول کې نو اړتیا لري چې د طالبان حکومت سره تعامل پاکستان په خپل باندې هر وخت نه چې تعامل
وکړي. هم دغه ته یو د پښتنه بر ته جواب کړی چې دغه سرګندونی چې خغلی کاکړ کړی دی ویلی دی چې دوی د امنیتي اندېښنو په سبب باندې او دا چې د ټي ټي پی موضوع به منځ کې دا دوی په زلونو د طالبان د حکومت غوښتنه وکړه چې ټي ټي پی ته په افغانستان کې ځای ورنکړي خو طالبان دغه غوښتنه رد کړې ده. ویلي دي چې د دوی خاوره د هیڅ حکومت پر ضد باندې د هیڅ ګوندی پر ضد باندې نه کارول کیږي. یوازې هم دغه دلایل دي چې د پردې تر شا نور څه موضوع هم شته چې د افغان کډوال په دومره اندازه پاکستان پریکړه وکړه چې دوی وباسي.
ګوره د وزیر اعظم کاکړ په وینا کې یو شیخ مخترغه او هغه دا خپل یو دریزو موقف ته تاسو زوس رښتاکم کولی شو چې هغه وایي کله دوی د طالبانو حکومت زری مشرانو وی چې د پاکستان مسله ده کورنۍ مسله ده او پخپل د حل کی ناغوي چې پخپل اوس موږ دا حل کوو یا ګامونه اخلو نو دام پکې اولنې ګام اخیست دی لکه دا د نظر خدای نظر زما خاري ډیر زیات ضعیف او کمزور دی ځکه ک طالب سره طالبان حکومت سره د پاکستان جنجال وی په ځینې موضوعاتو باندې نو څنګه دا څنګه دلیل کې دی چې ته افغانانو ته وی چې غیر سمېښت کالو رئیس درته جون کې ولا کم خلک چې روان دي یا تر اوسه پورې تللی دي دا هغه خلک دي کوم چې شاو سلويخ کازا شورولانو د يرغل روستا راغلي پاکستان ته دي ګور دي ټولنه کې هغه د سی او زه شوی دي اکثر چې زم لاړم خیبر ته ما او سره ولیدل نو زه خو پکې پورتوم سمون شي ورځکه چې پک تلګان کې یا د چکوال پنجاب په کې سپات شي یا میا والی کې پات شي دي نو که د پاکستان اختلافات دوی هم طالبانو حکومت سره داغه مسولیت یا داغه زور هغه د پښتو اسانه چې هغه د افغان نه د مخال دغه یو منفي سوچ دی.
او خانسب کبه دې لمره ته وای دغه پریکړه چې اوس پاکستان کړی دا او د غندننې څرګندونه چې خغلی کاکړ وکړي په خو افغانانو چې لهم په پاکستان کې دی او دوی قانوني اسناد حل تلري د راپورونو پر بنسټ باندې نن مشال راډیو راپور کړی دی چې په کراچۍ کې په غزه کې چې افغان کډوال په دغه موقتی مرکزونو کې ساتل کیږي داسې افغانان شته چې هغه نیم پاکستانیان دي داسې پښتانه شته چې هغه پاکستانیان دي خو د افغان په نوم باندې ول کیږي. دا به نور څومره منفي تاثیر وکړي چې دا کډوال ته وزورول شي؟
نو ګوره چې کوم پالیسی اوس خپل شوی دا او چې کله بیانونه راشي یو رسمي تګلار اعلان شي د پاکستان لخوا او د مهمو مشرانو لکه نن چې څنګه دا پاکستان د وزیر اعظم بیانونه راغله د مخکې د فوج مشرانو سرګندونه کړې دي دا یو پیغام لار شي بیا د پاکستان ثبوت نورو چارواکو ته او غي بیا یو لګاري ځان یو آزاد او با اختیار باندې چې غیر سو کی بی احتیاطی کیږي او خو لګز د ګورم په دې سورزو کې تاسو د رپورټر خبر نه ردوم په کراچۍ کې چې هر څوک وي هغه خپل معلومات لري خپل دلایل لري خو که تاسو ګورئ یو سورزو کې لګونته هغه یو خاموشي غونته په دغه راغلي دا واپس لونکو خلکو په کشمیر کې هم لګونته کمی راغلي دي او بل خبر رپورټونه دي تر اوسه په رسمي اعلان نه شوی چې چا سره پی او آر کارت وو او دا ری موده په جون میاش کې لکه پای ته رسیدلې و نو سره پټونه راځي چې هغه پاکستان غزول د ترشپګو میاشتو او نن ګوره وزیر اعظم د پاکستان یو خبرو کې چې چا سره د پی او آر کارت دی او یاد کچ یو اشاریا غالبا سلور میلیون غیات کې سوال لسل کو هغه اغي سره بیا تقریبا اتلک هغه چې چا سره افغان سټیزن کارت دی چې هغه بالکل جون تیرول شي هغه دې مشکل نشته زما خیال پاکستان باندې تنقید شو دا نړۍ او پاکستان کې دنن او افغانستان د طالبان د حکومت څخه پاکستان لګ داسې د ما نظر دی چې لګ د فشار لاندې په دې موضوع باندې راغلي دی نو بارل پالیسی د پاکستان او ماغه چې کوم دی اعلان کړی دا او نرمي خو پکې د سینه کارم خو لیکن ممکن لا چې لګ هغه یو ماحول جوړ شي هغه دی کوشش کی چې لګوس
اغلک سورکی ډیر زیاته مننه کور ودان په پاکستان کې د ماشاالله ډیو خبريال طاهر خان و چې د خغلی کاکړه د نننې او څرګندونو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو بیا به هم د افغان کډوالو پر ستونزو پات شو لاهور مشتي افغان کډوال تور پوری کوي چې پولیس اسناد لرونکي افغانان هم نیسی ورزو هم د خارته او د ماشاالله ډیو د غراپور باندې اورو
دا د لاهور هاغه مرکز دی چیرته چې به اسناد افغان کډوال نیول روسته ساتل کیږي او بیا خپل ملک ته لیږل شي خو ځینی افغان کډوال وای چې قانوني اسناد لرونکي افغانان هم گرفتار کړي شوی
بیګیز مونږ نه تقریبا سلور کسان کباړې کاروبار مونږ نه داغه نه اوچت کړي او هغه سره کارټونه موجوده پراته و کارټونه پولیس والا قتلې داغونو باوجود وړي تانې صحیح شو او چکم مونږ د شپې د دې د پولیس د هیر نه چکم دی ماشومان ټول د شپې ریږي د هیر نه چکل برازي مونږ باندې کل حمله کوي کل وڅ کوي خو چې ته مونږ غواړي خو مونږ ته خبر وګ راشه مونږ بدل درش د اوس راغلي او مونږ غواړه چې وای راشه در بش
دا کارت ما سرم دغه پی او ار دی د دې خلکو سرم دغه پی او ار دی ټول دي کې یو هم غیر قانوني نشته د هر کور نه یو کس اوچت کړی دی او بیا نیم تانې ته بولی و تانې نه واپس چې کوم دي دا کسان پناګا تر وستري چې کوم خلک پناګا کې پاتې دي هغه نه خوشی کړي ویریفیکیشن هم نه دي سوي تر اوسه پوری او چې کوم تانې کې واغ غاټل پرې غوتل و دا مسله موږ په سمج کې نه راځي چې دا خلک ټول پریشان دي کورونا یوازې پاتې دي داسې کورونا چې پاک یې وکاس دي او سر بران نه لري ټول ځمېداري باندې په سر باندې او پولیس دا وسم چاپی وي دا وسم موږ ته معلومات را لې دا وس باګړی کې گرین ٹاؤن کی دا چاپول سے رہی پین کی چاپول سے 15 سال کی دا دوبارہ بیا چاپول سے او ٹول او مون کی دا گارنٹی ور کڑے جس مون پالا کی یو قسم تا غیر قانونی گر کی دا کا ذمہ دار مگی
افغان کڈوال لپارا جوڑ مرکز مختا زینی پاکستانی پختانو ہم لیدل کیگی او ہوئی وئی چ لاہور کی پولیس او شناختی کارڈ لرون کی پاکستانی پختانو ہم گرفتار کڑی
دو درے اٹھل دی را سرا لہذا زبا سرا کسان کار کی زمالے بر را اس تیرے وہ کسان ما غو سره اوریجنل شناختی کارډونه وو دا غي با وجود د ایسچو سره ما خبر وکړه چې له دې سره کارډونه دي دا چیک کړي هغه چیک هم کړو خو دا غي با وجود هغه کسان چوت کړو په گاډي کې واچول
پښتون کړه سواد ته پښتون کړه پیښور ده پښتون کړه افغان ده هغه وزدانو ګوري چې دا افغانې ده که پاکستانې ده خو پنوم پښتون ده او نه صحیح نه صحیح او دا هغه نه چې کوم لیګل نو هغه درې سلو ورځې دنده کوي اغه من خپل مرزي سره ظلم وکي او بیا اغه نه بعد چې کم ده صالح 500 روپۍ نوالي او پرې دی
په دې اړه د پنجاب اډیشنل چیف سیکرټری داخلا میا شکیل مشال ریډیو تویل چې د حکومت پالیسی ډیر روخانه ده مونږ یوازې د غیر قانوني بهرنیانو نیول کوو دا کم تر اوستل شوی کساند اسناد نه لرلو په تور نیول شوی روستو بیا هاغه محل خوشی کړل شول چې لوکور څخه اسناد راو وختلو انتظامیت یې خودل طاهر جمیل خان مشال ریډیو
و موریدل چې په لاهور کې پاکستانی پولیسو هغه افغان کډوال هم نیولې دي چې دوی په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. هغه پښتانه نیولې دي چې دوی اصلا پاکستانیان دي. بیا هم د افغانستان په مسایلو کې پاتې کیږو. په کابل کې د تېرې ورځې 14 چې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې وتنه پکې وژل شول او شل نور پکې ټپیان شول خبرګونونه راپارولې دي. ورزو په دې سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
سلامونه تاسو او ټولو کتونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل په دشت برچی کې د تېرې ورځې خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش وسله والې ډلې ومانه بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ ویلي دي چې زه د دې پېښې د عملینو د پیژندلو او ورسره د حساب لپاره د یوې بشپړې شفافې څېړنې غوښتنه کوم. همداراز ریچارډ بینټ پر خپله ایکس شبکه لیکلي دي چې دا په افغانستان کې په تېره یوه میاشت کې د افغانستان په هزارتو کمو درېیمه خونړۍ حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم دغه پیښه په کلکو ټکو غندي او وایي چې دا په افغانستان کې د ټولو بشري ارزښتونو خلاف کړنه ده او وایي چې دا یو ستر بشري جنایت دی. په تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د پېښې له قربانیانو سره د خپلې خواخوږۍ د څرګندولو په نیت دغه پېښه په کلکو ټکو غندي. تېره ورځ د نومبر په 1 ماښام شاوخوا 6 بجې د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو کاسټر موټر چاودنه وشوه. کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالد صدران رسنیو ته ویلي دي چې په دې پېښه کې 8 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت داعش ډلې دغه پېښه د ماق په نوم په یو ټلګرام ګروپ کې د دغې پېښې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت د دغې پېښې د څرنګوالي په هکله څه نه وایي، خو عیني شاهدانو له موږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د دې پېښې وجه مقناطیسي ماین و او دغه پېښه د مقناطیسي ماین له امله رامنځته شوې ده. دوی ادعا کوي چې په پېښه کې د تلفاتو شمېر هم زیات دی. دا په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې درېیمه خونړۍ پېښه ده چې د افغان په افغان شویګانو باندې کېږي.
ابدا سپوږمۍ و چې په کابل کې د پرونی پیښې په اړه باندې جزئیات راکړل. اوس هم ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو او په غزه کې د اسرایلو او حماس جګړې ته تم کیږو. نن په توکیو کې د جیوه یا د وو ستر اقتصادي صنعتي هیوادونو غوښتنه کړې ده چې باید اسرایلو او حماس ترمنځ اور بند وشي. ورځو تفصیل په دې راپور کې ورو ګورو.
د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو یاد جی و ډلې لوړ پوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې خپل ګډ دریځ اعلان کړ. په هغه اعلامیه کې چې په توکیو کې د دې ډلې د ډیپلوماټانو د دوه ورځنیو خبرو وروسته نن خبره شوې، ل خپل ځان د اسرائیل د دفاع د حق ملاتړ شوی او غوښتنه شوې چې په روانه جګړه کې د بشري وقفه رامنځته شي ترڅو د غزې کړېدلو ولسي وګړو ته مرستې ورسول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل
The G7 ministers reaffirmed our staunch support.
The G7 وزیرانو په دې اړه چې اسرائیل لسانه د دفاع حق او مسولیت لري چې دا مسله یقیني کړي، څو د نړیوال بشر دوستانه قانون سره سم د اکتوبر د 1 بریدونه بیا هیڅکله تکرار نشي، موږ یو ځل بیا پر غوڅ ملاتړ ټینګار وکړ. موږ د هغه اقداماتو په اړه ژور بحثونه وکړل چې پر اساس یې کولای شو په سیمه کې بیړنیو اړتیاو ته ځواب ووایو. موږ ټولو په دې سلا وکړه چې یوه بشري وقفه به موږ د فلسطیني ملکی وګړو د ساتنې لپاره مهمو اهدافو ته ورنږدې کړي.
د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې ویل شوی چې ټول اړخونه باید له خنډ پرته ملکی وګړو ته د خوراکي موادو، اوبو، روغتیایي خدمتونو، تیلو او سرپناه په برابرولو کې د بشري هڅو ملاتړ وکړي او د بشري چارو کارکوونکي پریږدي چې اړو کسانو ته د مرستې رسولو په برخه کې ټولو سیمو ته لاسرسی ولري. پیلامه که هم دارنګ د حماس لخوا د اسرایلی برمته او د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده. د اکتوبر په 1 حماس د اسرایل پر جنوبی ښارګوټو په برید کې له 1400 زیات اسرایلیان ووژل او شاوخوا 240 نور یې غمل او هغوی له ځان سره غزې ته یوړل. د حماس د روغتیا وزارت تیر ورځ ویل چې په غزه کې د وژل شو شمیر له 10,000 تنو واوخت. د ملګرو ملتونو په ګډون مرستندوی ټولنو د غزې چې له 2,000,000 زیات کسان پکې اوسي بشري وضعیت ډیر خراب بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل تر اوسه د بشري وقفې لپاره د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي او بریدونو ته یې دوام ورکړی دی. د اسرائیل پوځ نن وویل چې د غزې په ترانګه کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړوونکی او یو شمیر وسله وال وژلي دي. اسرائیل په کلابنده شوې غزه کې په وروستیو هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سخت دریځو د تر ځمکې لاندې د تونلونو شبکه په نښه کړې ده. غزه چې د سخت دریځو وسله والو یو پیاوړی مرکز دی، د اسرائیلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابنده شوې ده. د اسرائیل پوځ وویل ځواکونو یې د دغه ګڼ میشتې ښار زړه ته پرمختګ کړی او حماس ویلي چې وسله والو یې اسرائیلي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولي دي.
و موریدل چې په غزه کې د جګړې وروستي جزئیات څه دي. اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو مستړي مشي په خیر راغلي. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د سپورت په ډګر کې نن د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې څلويختمه لوبه جریان لري. دغه سیالي د انګلستان او نیدرلند د ملي لوبډلو ترمنځ کیږي. انګلستان لومړی توپهنه کړې ده، د 340 منډو هدف یې ټاکلی دی. یاد لوبډلې ته بن سټوکس سلیزه وهلې ده. نیدرلند لوبډلې خپله توپهنه پیل کړې ده، دوی په 15 اوور کې 55 منډې کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. باید وویل شي چې یادې دواړه لوبډلې په روان نړیوال جام کې له مخکې تګ یا نیمه پیلوبې ته له رسېدو څخه پاتې دي. بل لور ته باید ووایو چې تېره شپه چې کومه سیالي افغانستان په آسټرېلیا وبایلله، آسټرالیا وتوانېده چې نیمه پیلوبې ته ووځي. په روان نړیوال جام کې درې لوبډلې مشخصې شوې دي چې له هغې جملې څخه هندوستان، سویلي افریقا او آسټرالیا ده چې دوی به نیمه پیلوبه ترسره کوي. خو څلورمه لوبډله لا هم نه ده څرګنده او د هغې لپاره افغانستان، پاکستان او نیوزیلینډ په مقابله کې دي. سبا د نیوزیلینډ او د سریلانکا ترمنځ سیالي ده چې د هغې سیالۍ په پایله کې به څرګنده شي چې نیوزیلینډ دغه سیالي که وګټي نو دوی به د نمرو په جدول کې څلورم مقام ته ورسیږي. ورپسې بیا په افغانستان او سویلي افریقا سیالي لري د نومبر په 10 نیټه، چې هغه پایله به هم په دې جدول باندې تاثیر ولري. او بل اخر د پاکستان او انګلستان سیالي چې د دې ټورنمنت په وروستیو کې به ترسره شي، څرګنده بکړي چې له دې درې لوبډلو څخه څوک د کولای شي څلورم ټیم په توګه نیمه پیلوبې ته ورسیږي. خو کچېرې انګلستان، پاکستان او نیوزیلینډ خپلې سیالۍ بایلي او افغانستان له سویلي افریقا څخه ګټي، بیا به نیغ په نیغه افغانستان نیمه پیلوبې ته رسیږي او نیټ رن ریټ ته به نه کتل کیږي. بل لور ته نن د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې لپاره نوې روزونکی ګمارلی دی. په وروستیو کې د فوټبال د 2026 او د 2026 آسیا جام او نړیوال جام د لارموندنې په لومړي پړاو کې د افغانستان د فوټبال د پخواني مشر د ملي روزونکي عبدالل متیری پر وړاندې لوبغاړو پریکون کړی وو او نه غوښتل چې لاغه سره سیالي وکړي. که څه هم په یادو سیالیو کې افغانستان بریالی هم شو، خو المتیری بیا وروسته استعفا اعلان کړه. او نن د فوټبال فدراسیون مشر کارګر وویل چې نوی روزونکی له انګلستان څخه راوسته چې اشلی مایکل نومیږي او د نوموړي په باور هغه د روزنې ډیره تجربه لري او د فوټبال د نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې به د افغانستان ملي لوبډلې روزنه پر غاړه واخلي.
مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغی پلور بیایی.
اوس به هم قرغیزستان ته ورشو چې هلته د خوشحالو اناګانو یوه ډله جوړه شوې ده. نشي دا ډله څه کوي، ولې د خوشحاله اناګانو ډله ورته وایي؟ په دې راپور کې ورو پم دي سره زموږ پښتو خبري مجله موږ هلته پای ته رسیږي.
د کرغستان په قدمجی خار کې د نستی او شلو خصو داډله په اونې کې سواری راغونډیږي او د دې هواد روایتي قالین شیردک جوړوي. د خزو خپل ډلې ته د خوشاله نیاګان نوم ورکړی دی. د قدمجی سیمې زیاتره خلک اندېښنه لري چې په روایتي توګه د شیردک قالینونو جوړول به ختم شي. خود خوشاله نیاګانو ډله وایي چې دوی له خپلو میندو پلرونو یاد کړی هنر اوس ځوان کول ته هم ښایي.
زه د خپل ځان مصروف ساتلو لپاره دلته راځم او خپل هنر په کار راولم. دلته راتللو سره ما ته زما د پینشن تر څنګ نور پیسې هم ملاو شي. زما دلته د راتللو بله وجه دا هم ده چې د قالینونو جوړولو دا طریقه له یو نسله تر بل نسل پورې ورسیږي او ځوانان یې زده کړي.